طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې پروګرام د دیارلسمې دورې درنو محصلینو سلامونه مې ومنئ. خدای دې وکړي روغ بایي او د نن ورځې د درس لپاره به حاضر یئ. د طبي زده کړې د دیارلسمې دورې په تیر شویو درسونو کې د هیستالوژۍ اړوند مهم موضوعات تدریس شول، خصوصا د هضمي سیستم هیستالوژي. یادونه به وکړم چې هیستالوژي یو ډیر مهم مضمون دی چې د ټولو سیستمونو لپاره به یې موږ ووایو. د هر سیستم هیستالوژي، فیزیالوژي او ترڅنګ یې پاتالوژي او داخله ناروغۍ یا داخله انټرنل میډیسن چې ورته وایي، د څلور مضامین یو ځای مخکې وړو. اوس د هضمي سیستم هیستالوژي وایو او نن یې وروستی درس دی. هیله ده د هضمي سیستم د هیستالوژي وروستی درس سره ښه زده کړئ. نن د کتاب په اومه صفحه او تر څنګ اتمه صفحه کې نوي درسونه لرو. په اومه صفحه کې ځیګر یا لیور د همدې ځای نه زموږ درس پیلېږي. ځیګر یا لیور لیکل شوي، ځیګر د بدن تر ټولو لوی غدوي غړی دی. ځیګر دا د بدن تر ټولو لوی غدوي غړی دی. تاسو نه پوښتنه کوم، کله تاسو څوک پوښتنه وکړي چې د بدن تر ټولو لوی غړی څه نومیږي یا څه ورته وایي، ځواب به مو څه وي؟ د بدن تر ټولو لوی غړی که مو ورته وویل چې لیور یا ینه ده، ځواب مو غلط دی. ګورئ، د بدن تر ټولو لوی ارګان یا غړی هغه پوستکی دی. دلته ما د غدوي کلمه ورسره راوړې ده. ګورئ، ځیګر د بدن تر ټولو لوی غدوي غړی دی، یعنی د غدې له ډلې تر ټولو لوی غده ده، تر ټولو لارجسټ ګلینډ ده ان د باډي. ځکه دغه غده د هورمونونه افرازوي، تر څنګ ځینې انزایمونه هم افرازوي. مختلفې برخې یا فنکشن لري. ښه، لیکل شوي دي د ینې اړوند مایکروسکوپیک جوړښتونه او حجرې. د ینې مربوط یا د ینې اړوند مایکروسکوپیک جوړښتونه څه معنا؟ داسې جوړښتونه چې په سترګو نه لیدل کیږي، او حجرې، ځینې حجرې به مو وپیژنئ، یعنی ځینې جوړښتونه دي چې هغې ته حجرې نه شو ویلی، او ځینې بیا حجرې دي. دا ټول پیژنو. ښه، لومړی شمیره ورکړل شوې هیپاتوسایټس، په انګلیسي هم همدغه لیکل شوی هیپاتوسایټس. دوهم شمیره هم پیدا کړی ساینوسایډس یا ساینوسایډس. دوهم شمیره ساینوسایډس. دریم شمیره کپر سیل دی، کپر سیل. څلورم شمیره پیدا کړی پورتل ټرایډ. پورتل ټرایډ. ګوره، د څلور مختلف جوړښتونه موږ د ینې لپاره پیژنو. داسې جوړښتونه چې دا د هیستالوژۍ له نظره د مطالعې وړ دي، باید وی پیژنو. ګوره محصلینو، په مخکینیو درسونو کې که څه هم موږ د هضمي سیستم اناټومي ویلې ده، تر څنګ یې فیزیالوژي مو ویلې ده، داخله ناروغۍ مو ویلې دي، خو دغه هیستالوژیک جوړښتونه د دې سره ډېر نه یې بله، ځکه دا د هیستالوژۍ بحث دی. لکه هپاتوسایټس حجراتی ساينوسایټس سمانا لري کپر سیل سمانا پورل ټرایډ سمانا د دې هیستولوژي له برکته په دې درسونو کې را سره زده کوي. لومړی هپاتوسایټس او یوې حجرې ته هپاتوسایټ ویل کیږي. دا د ینه حجرې دي ګورې لیکل شوی د ځیګر اصلي حجرې دي لکه د اعصابو اصلي حجرې نیورون دی. د عضلاتو حجرې هغه مایوسایټ حجرې دي او د ینه لپاره اصلي حجرې هغه هپاتوسایټ حجرې دي. هپاتوسایټ هپاتوسایټس د ځیګر اصلي حجرې دي. دندې څه دي؟ د صفرا یا بایل جوړول. د صفرا یا بایل جوړول صفروي مایع جوړوي. بایل تاسو پیژنئ صفروي مایع. او بله دنده د زهري موادو بې ضرره کول. زهري مواد چې کله د کولمو څخه جذب شي هغه که درمل وي که نور زهریات وي. ځینې وخت په خوراکونو کې په درملو کې زهري زهري شته وي، زهري پارټیکلز یا راډیکلونه وي، دا نو د ینه په واسطه خونسا کیږي. دغه زهري پارټیکلز چې کله ینه ته ځي هلته پیژندل کیږي. ډی ټاکسیفیکیشن عملیه پرې ترسره کیږي د زهریاتو بیرته خونسا کول عادي حالت ته راوستل. دا د کومو حجرو دنده ده؟ د ینه د اصلي حجراتو چې هغه ته هپاتوسایټ حجرات وایي د دې دنده ده. ښه، مخکې ځو بل د پروټینو جوړول. ګورئ په وینه کې چې کوم پروټین دي لکه ګلوبین پروټین، ایمیونوګلوبولین، انټي باډي، دا ټول د چا په واسطه جوړیږي؟ د لیانه په واسطه جوړیږي. په وینه کې د البیومین په نوم پروټین هم شته دی. البیومین او مختلف ایمیونوګلوبولین یا انټي باډي چې ورته وایي، مختلف انټي باډي شته نه. دا څوک جوړوي؟ دا لیور یا ینه جوړوي. مونږ وایو چې په پلازما کې مختلف پروټین دي، دغه ټول پروټین ینه جوړوي. نو د پروټینو جوړول په ینه کې د چا وظیفه ده؟ په ینه کې دننه د هپاتوسایټ یا هپاتوسایټس حجراتو دنده ده. دا کوچنۍ حجرې دي، د مایکروسکوپ پرته یې نشو لیدلی. ښه، دغه دندې بیا وایم، د صفرا یا بایل جوړول، د پروټینو جوړول، د زهري موادو بې ضرره کول چې لږ وړاندې مو خبرې پې وکړې. دوهم ساينوسایټس. ساينوسایټس د دې په تړاو خبرې کوو. د وینې ځانګړي چینلونه دي. د وینې ځانګړي چینلونه دي، چینلې دي، یعنې په دې کې وینه په ینه کې دننه ځي. هغه رګونه چې ینه ته داخل شي بیا دغسې چینلونه ورته جوړ دي. په دې چینلونو کې وینه مخکې ځي. د ته ساينوسایټس ویل کیږي. تاسې په انځور کې وګورئ، سی انځور دی، د ینې یوه ټوټه راخیستل شوې ده. په دې کې یو خو دغه رګونه دي او بل د دوو رګونو په منځ کې دغه چینلې دي. ګورئ یو رګ هغې طرف ته دی، دغه ورید وګورئ. فرضاً د کیک یوه ټوټه لکه تاسو را پرې کړې دا ډول ټوټه ده، سی انځور. هغه څنډه کې د مثلث په ډول، د مثلث په هغه تیرا څوکه کې یو رګ دی، دغه بل رګ دې طرف ته دی. دغه شین رنګ رګ وګورئ، شین رنګه. ګورئ د دې دوو رګونو په منځ کې ساینوسونه دي. ګورئ ساینوسونه څه ناڅه پراخه وي د رګونو په نسبت. نو دا ساینوسایټس بلل کی. د وینې ځانګړي چینل دي. چینل خپله لکه ځانګړي برخې دي، لکه پایپ ډوله برخې دي، په دې کې وینه ځي راځي، خو د رګونو په نسبت غیر منظم دي. لکه ساینس اصلا دغسې رګونو ته ویل کیږي چې هغه پراخ وي. لکه په زړه کې هم کارونري ساینس شته دی، پراخه رګونه وي. دریم کپر سیلز. کپر سیلز هم پیژنو. ګورئ کپر سیلز د ډېر مهم حجرات دي، د ځیګر دفاعي حجرې دي. ډېر وخت پوښتنه کیږي په امتحانونو کې چې د ځیګر دفاعي حجرې څه نومېږي. ستاسو جواب به دا وي چې هغه کپر سیلس نومیږي. کپر سیلس د ځیګر دفاعي حجرې دي. لیکل شوي میکروبونه او زاړه د وینې حجرې له منځه وړي. میکروبونه له منځه وړي او د وینې زاړه حجرې. موږ وایو چې د وینې زاړه حجرې دا د سپلین په واسطه هم له منځه ځي، خو لیور هم پکې خپله ونډه اخلي. او په وینه کې یوازې آر بي سي حجرې نه دي، مختلف حجرات دي. دا حجرې زړیږي، دغه د لیور په واسطه له منځه ځي. او آر بي سي تر ډیره پورې آر بي سي حجرې هغه د سپلین یا توري په واسطه له منځه ځي کوم وخت کې؟ کله چې زړې شي. نو میکروبونه او زړې د وینې حجرې څوک له منځه وړي؟ کپر سیلس. ښه، دغه انځورونه وګورئ. بی انځور کې ینه دا دوه غټ لوبونه لري. سی انځور کې وګورئ، هغه لوبیول د ینې یوه برخه، کوچنۍ برخه مراخیستې ده. او دا لوبیول ډیر کوچنی وي. تاسو ګورئ هغه مایکروسکوپیک جوړښت وګورئ، د هغې نه پراخ شوی دی. دغه رګونه هر څه تاسو پکې واضح وینئ. او لاندې ډی انځور وینئ، لاندې ینې انځور دی. لاندې برخه کې کوچنی د ګوتې په ډول یو جوړښت ښکاري چې هغه ګال بلیډر دی. ګال بلیډر په ټولو جوړښتونو کې وګورئ، د دې په خاطر چې په راتلونکي درس کې یا راتلونکي صفحه کې ګال بلیډر یا تریخ د هغې هیستالوژي هم زده کوو. ښه، ځو اتمې صفحې ته. په دې صفحه کې ګورئ پورټل ټرایډ، په دې باندې خبرې کوو. دا له دریو برخو جوړ شوی کوم چې ینې ته داخلیږي. لاندې درې جوړښتونه لري. پورټل ټرایډ دا له دریو برخو نه جوړ دی. پورټل اصلا موږ پورټال سیستم هم لرو. هغه رګونه چې هغه د کولمو څخه راځي هغه ته پورټال سیستم وایي، ینه ته داخلي. خو دلته پورټل ټرایډ دا د پورټل ټرایډ معنا دا ده چې د پورټل درې ګونی مثلث، یعنی درې شیان پکې دي. ټرایډ درې پښې ته ویل کیږي یا سپاهې ته ویل کیږي. هغه څه چې درې پښې ولري هغه ته ټرایډ ویلی شو. لیکل شوي دا له دریو برخو څخه جوړ شوی کوم چې ینې ته داخلیږي. لاندې درې جوړښتونه لري. مهمه دا ده چې درې جوړښتونه پکې وپیژنئ چې پورټل ټرایډ کې کوم کوم جوړښتونه وي. لومړی پورټال وین پکې وي، پورټال وین. دوهم هیپاټیک آرټری پکې وي. دریم بایل ډکټ پکې وي، بایل ډکټ. پورټال وین ورید دی، پورټال ورید چې ورته وایي. هیپاټیک آرټری شریان دی، دینه لپاره پاکه وینه راوړي. بایل ډکټ هغه رګ دی یا هغه ډکټ دی البته چې په هغې کې بایل یا صفریو مایع هغه ځي. چیرته ځي؟ لومړی ګال بلیډر ته ځي او له هغې وروسته کولمو ته رسیږي. نو دا درې ډوله جوړښتونه دې ته پورټل ټرایډ وایي. دا یو ځای په ینه کې تیر شوی دی. راځئ بی انځور لومړی وګورئ. بی انځور، په دې انځور کې پورټل ټرایډ دا دی کروم یا ګوګل څخه راحصل شوی انځور دی. او په دې کې پورټل ټرایډ ګورئ. د غټ غټ راګ، تر ټولو غټ راګ د پورټال وین دی. دغه سور راګ د هیپاټیک آرټری دی. او کوچنی شین رنګه راګ یا شفتالی شین رنګه راګ د بایل ډکټ دی. اوس ګورئ محصلین ورک نه شئ، دغه پورټال وین څه نه څه غټ دی. علت یې همدا ده چې د کولمو څخه زیاته وینه راځي، په هغه کې غذایي مواد راځي، درمل هر څه چې ناروغ خوري په دې پورټال وین کې راځي. څه نه څه ځکه غټ دی. هیپاټیک آرټری څه نه څه کوچنی دی، ځکه په دې کې ینه ته وینه راوړل کیږي، د ینه انساجو ته وینه راوړل کیږي. او ینه خو د دې پورټال وین د وینې څخه هم څه نه څه استفاده کوي. او دغه ځانګړی شریان هم لري، هیپاټیک آرټری. او بل بایل ډکټ دی. بایل ډکټ په شین رنګ یا شفتالی شین رنګ کې داسې وینئ، بایل ډکټ. دغه جوړښت د ته پورټال ټرایډ وایي. د پورټال ټرایډ دننه په مختلفو برخو کې په څانګو ویشل کیږي. او په هره برخه کې ورته پورټال ټرایډ ویلی شي. لکه ای انځور وګورئ، سټرکچر آف د لیور لوبیول. لیور لوبیول ډېرې کوچنۍ برخې ته ویل کیږي. ګورئ مونږ وایو چې سږي لومړی په لوبونو باندې وشل شوي دي، بیا هر لوب لوبیول لري، لکه خای سږی لس لوبیول لري، اول په دریو لوبونو وشل کیږي، بیا لوبیولونو باندې وشل کیږي، یعنی په کوچنیو څانګو باندې، کوچنیو ټوټو باندې. دغه ډول ینه هم په لوبیول باندې وشل کیږي، په ډیرو لوبیولونو باندې ینه وشل شوی وي. دا لوبیولونه ډیر کوچني وي، او د هر لوبیول په چاپیر کې دغه پورټل ټرایټ دغه تاسو په انځور کې راسره کتلی شئ. درې ډوله رګونه تاسو په دې انځور کې کتلی شئ. څه ګورئ، لومړی ینه ده، د ینه وروسته یو جوړښت تاسو غټ شوی دی، بیا لږ نور هم غټ شوی، اخري جوړښت تاسو وګورئ. سور رګ، شین او شفتلی شنه، دا درې ډوله رګونه تاسو ښکاري. د هر لوبیول په څنګ کې دغه ډول تیر شوی دی، تاسو ګورئ په ټولو خواوو کې دغه جوړښت شته دی. نو هدف دا دی چې پورټل ټرایډ د هر لوبیول په چاپیر کې هم تللی دی. لومړی خو ینه ته داخلیږي د هیلس یا هیلم له لارې، له هغې وروسته په ټولو برخو کې دغسې تقسیم شوی وي. نو یوازې دومره زده کړئ چې پورټل ټرایډ دا په ینه کې د رګونو یو بنډل دی، د رګونو یو بنډل دی. دا بنډل په مختلفو برخو کې تقسیم شوی دی، د هر برخې لپاره دا بنډلونه شته دي. داسې یو مثال لري، فرضاً زه دا دوهم چات دی په کوم ځای کې چې زه ناست یم، د دې دوهم چات لاندې نه درې پیپونه راولم، درې پیپونه لاندې نه چې درې پیپونه راپورته شي د چات ته، نو په دې چات کې بیا د دې درېو پیپونو نه مختلفې نورې څانګې جوړوم، خو د نورې څانګې یا د نور بنډلونه هم درې درې پیپونه یو ځای بیا یم، هغه د ربل ټیپ یا سریخ په واسطه سره تاړم او بیا پورته چات ته بیا یم. یعنی دغسې تقسیموم، د هر درې درې بنډل ته چې درې درې رګونه یا پیپونه پکې دي ته پورټال ټرایډ وایي. دا درې پیپونه یو بایل ډکټ دی، بل هیپاټیک آرټري دی، بل پورټال وین دی. نو که پوښتنه درنه کیږي چې په پورټال ټرایډ کې څه شی شامل دي، ولې سپایا ورته وایي یا درې ګونه جوړښت، تاسو ورته ووایئ چې هیپاټیک آرټري، پورټال وین او بایل ډکټ. ښه، دا وه د ځیګر هیستالوژي. اوس نو د تریخ یا ګال بلیډر په هکله غږېږو. لومړی د تریخې شکل په سی انځور کې وګورئ، ینه ده د لاندې خوانه دغه د تریخې شکل ګورئ، د پورته خوانه ګورئ دغه رګونه راغلي دي، لومړی تریخې ته راځي، له تریخې وروسته بیا نو لاندې خوا ته راځي. ګورئ هغه د پنکراس نه هم پایپ راغلی دی، پنکریاټیک ډکټ ورته وایي. دواړه سره یو ځای کیږي، کولمو ته داخلیږي. دغه شکل تاسو ډېر دقیق وګورئ، تاسو ته یو ښه انځور درکې وګورئ. د ینه نه شنه رګونه راټول شوي دي څانګې، لومړی ګل بلیډر ته، ګل بلیډر نه وروسته لاندې خوا ته پایپ یا کامن بایل ډکټ راځي، او د چپ طرف نه پنکریاټیک ډکټ راځي. دواړه سره یو ځای کیږي امپول اپ واټر، او بیا د کوچنیو کولمو ډوډینیم برخې ته تخلیه کیږي، هلته خالي کیږي. تریخه یا ګال بلیډر، لیکل شوي تریخی صفرا ذخیره کوي او غلیزه کوي، صفرا صفری مایع ذخیره کوي او غلیزه کوي، ټینګوي یې. مایکرو ویلای یې اوبه جذبوي، یعنی د تریخې په داخل کې مایکرو ویلای شته دي. اوس که د مایکرو ویلای په هکله ډېر ونه غږېږم، تاسو مخکې له مخکې پوهیږئ چې د کولمو په داخل کې مایکرو ویلای دی، نو دا اوبه جذبوي. کله چې اوبه جذب شي صفرا غلیزه کیږي، کله چې د اوبه جذب شي کومه صفرا چې ده هغه غلیزه کیږي او د استفادې وړ ګرځي. یعنی په اول وخت کې صفرا ډیره اوبلنه وي، خاص تاثیر نه لري. دغه ګال بلیډر یې دغه اوبه ترې جذبوي او مهمه صفریو مایع پرېږدي. ښه، دې انځور وګورئ، د ګال بلیډر دغه برخه د هغې داخل تاسو وینئ دا ډول شکل لري. ګال بلیډر په داخل کې دغسې مایکرو ویلای لري تر څو دغه مایع جذب کړي. ښه، لاندې ماخذونه لیکل شوي، ریفرنسز څه مانا، دغه کتاب یا دغه برخه د کومو کتابونو نه مار اخیستې ده. لیکل شوي د طبي زده کړې پروګرام په دې کتاب کې ځای پر ځای شوي هیستالوژي د لاندې نړیوالو کتابونو څخه ژباړل شوې ده. د هیستولوژي په برخه کې دوه نړیوال کتابونه دغه کتابونه زه ډیر خوښوم. اکثره وخت د هیستولوژي په برخه کې دغه مطالعه کوم او د اناټومي په برخه کې د سنیل په نوم اناټومي هغه ډیره خوښوم. خو تاسې باید ونه وایئ ځکه ټول معلومات زه کټ مټ تاسو ته ژباړم. زه خو یې چې وایم زه دغسې مرجع نه وینم چې هغه د په پښتو وي او بیا د دومره دقیق لیکل شوی وي. تاسو به وروکړئ پښتو کتابونه لږ تاسې په مطبوع کې وګورئ، البته په کتاب پلورنځیو کې یوازې هغه راخیستل شوی وي، په ګوګل باندې ژباړل شوی وي، ګډ وډ ژباړل شوی وي، یوازې هغه یو پروفیسر وي یا وبویم دکتور وي هغه رتبې ترلاسه کوي، څوک دومره هڅه یې خوري نه کوي. زموږ په ټولنه کې دغسې کار نه کوي چې د نورو لپاره موږ یو څه اسانه کړو، ساده یې کړو. نو ستاسې لپاره د هر څه اسانه کیږي، موضوعات درته ساده کیږي. یو د جان کیراس په نوم بیسک هیستولوژي ده، جان کیراس هیستولوژي دا ډېر بهترین کتاب دی، په انګلیسي باندې دی ګورئ. تقریبا فکر کوم 800 نه نیولې تر 1000 پورې دومره صافې لري، کتاب نږدې نشته چې صافې وګورم. او بل ویټرس فنکشنل هیستولوژي ده، دغه هیستولوژي دا مو کمه استفاده کړې ده، خو جان کیراس نه مو ډېر معلومات یعنی د دې نه راخلم. او تاسو به وروکړئ د دې اړوند دغسې نوټونه ما برابر کړي، انشاءالله په یوه ویډیو کې تاسو لپاره هغه ښایم. د دې کتابونو څخه ما ټوله ژباړه یې ور مخکې له مخکې کړې ده. کله چې ما دا کتابونه مطالعه کړي ژباړه مو مخکې له مخکې کړې ده، خو هغه ژباړه کټ مټ زه تاسو ته نشم راخیستی په کتابونو کې، لږې نور هم ساده کوم ځکه هغه ما اکثره بیا بیرته په انګلیسي باندې لیکلی دي، یعنی معلومات مو راټول کړي بیرته مو په انګلیسي باندې په خپلو نوټونو کې ځای پر ځای کړی دي. د دې لپاره چې تاسو لږ وهڅیږئ، انشاءالله راتلونکي ویډیو ټولګه کې زما د نوټونو هغه ویډیو هم درته برابروم. په هر یوه برخه باندې درته غږیږم چې دا زما د دې کتاب نوټ دی، دا ډول مې لیکلی دی، د دې کتاب نه هم دا ژباړلی، دا ډول ترتیب ورکوم، د نوټونو د لیکلو سره مو بلدوم. یو ډېر ښه پلان لرم تاسو ته، یو ښه ذهنیت درکوم له دې وروسته، ځکه تاسو اوس ډېر لوړ مسایلو ته رسیږئ. ښه، نو اوس لپاره دغه درسي پروګرام پای ته رسیږي. په دې سره هیستولوژي هم پای ته ورسېده، او راتلونکي درس کې به نو د تنفسي سیستم هیستولوژي راپیلو. راځي اوس حاضري ورکړئ، نن ورځ پنځمه درسي خپرونه ده. د پنځمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د بی توری دی، پنځمه شمېره پیدا کړئ، دوهمه دایره توره کړئ. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ، ښاد اوسئ، علامو ملشه.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.